سلامونه د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي نن سهار یوه MD-530 څرخکه په سمنګان ولایت کې سقوط شوې ده. د دې وزارت یوه خبره کړې اعلامیه کې لیکلي په دې پیښه کې دوه پیلوټان هم وژل شوي دي. اعلامیه زیاتوي دا څرخکه نن سهار نږدې 9 بجې د مزار شریف له هوایي ډګره سمنګان ولایت ته د ګزمي په هدف پورته شوه، چې وروسته یې د سمنګان ولایت د خلم ولسوالۍ په سیغانچي سیمه کې د برېښنا له یوې پای سره ټکر وکړ او سقوط شوه. د طالبانو دفاع وزارت دا معلومات نه دي ورکړي چې په سقوط شوې څرخکه کې وژل شوي پیلوټان د جمهوري نظام څخه پاتې هغه دي چې له دوی سره دنده مخته وړي او که نه. هغوی دي چې وروستیو کې طالبانو د روزل کېدو خبر ورکړ. تیره ورځ د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یوې 22 کلنې نجلۍ د راپورونو له مخې ځان وژلی دی. د طالبانو د حکومت د کندهار د والي دفتر په یو خپره کړي بیان کې ادعا کړې ده چې د زرینې په نوم دغې ښځې عصبي ناروغي درلوده او ځان یې زړولی. د سرچینې په خبره د سپین بولدک د امنیې قومندانې تر پلټون وروسته معلومه شوه چې نجلۍ تر دې مخکې هم 2 ځل د ځان وژنې هڅه کړې وه. ازادي راډیو په یوازې دغه معلومات نشي تاییدولی. د اروپا د پارلمان یوې غړې هانا نیومن هم ویلي چې په افغانستان کې په ښځو او نجونو د محدودیتونو د ډېرېدو له امله ډېرې ښځې او نجونې د ځان وژنې هڅې کوي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د نیومن دغه خبرې هغه وخت رد کړې وې. که څه هم په روان کال کې په افغانستان کې د ځان وژنو د پیښو دقیق شمېر نه دی معلوم، خو تیر لمریز کال د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په دې هېواد کې د ځان وژنې 360 پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو ملغا اعلان کړی او له هېواده بهر فعالیت کوي وایي په ایران کې پر افغانانو محدودیتونه زیات شوي. دغه کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دغه محدودیتونه تر ډېره په اصفهان ولایت کې پر افغان کډوالو اجرا شوي. د اعلامیې له مخې د تازه تبعیضي پرېکړو د مخې په ایران کې افغان کډوال یوازې درانه کارونه کولی شي چې په نورو برخو کې د کار ساحه محدودېږي. د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي له ایران څخه تر 2000 زیات افغان پناه غوښتونکي د هرات د اسلام قلعه بندر له لارې خپل هېواد ته ستانه شوي. دغه وزارت پرون په خپل ټویټر لیکلي 2031 افغان پناه غوښتونکي تیره پنجشنبه خپل هېواد ته ستانه شوي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي له دې ډلې 540 تنه د مرستو ترلاسه کولو په هدف د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ته ورپېژندل شوي دي. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت د حج فریضي ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته د افغانانو د لومړۍ جوپې د استولو خبر ورکړ. دغه وزارت په وینا په لومړۍ جوپه کې تیره شپه د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه 346 افغانان سعودي عربستان ته روان شول. د طالبانو د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت وایي دوی به سږ کال د 4 هوایي ډګرونو له لارې شاوخوا 1500 افغانان د حج فریضي ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته ولېږدوي. او د نړۍ د وولو صنعتي هیوادو ډلې یا G7 په ګډه له چین غوښتنه کړې چې د اوکراین د جګړې ختمولو لپاره پر خپل ستراتیژیک شریکې روسیې فشار راولي. د G7 ډلې رهبرانو پرون په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي دوی نه غواړي چین ته زیان واړوي او هڅه کوي چې له بیجنګ سره رغونکې او ثابتې اړیکې ولري. دوی ویلي له چین سره د صادقانه تعامل اهمیت درکوي او خپلې اندېښنې په مستقیم ډول ورسره شریکوي. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او د خبرونو هلته په تفصیل ولولئ. را به شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د ثبات، اقتصادي او بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښولې. دوی په خپله اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ بېګا خبره کړې له طالبانو غوښتي چې سمدستي د بشري حقونو نقض ودروي. د سیاسي چارو شنونکی او پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز بیا د دې اعلامیې په اړه وایي:
غواړي چې طالبان دي د نجونو حقوق رعایت کړي، خو نه ورکوي. نو ځکه خو دغه ډیکلراتیو خبرې دا شعاري او غوښتنې نور هیڅ اغیز نه لري.
د طالبانو ویان بیا ویلي چې د G7 ډلې رهبران دي د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي، ځکه د خبره دا د افغانستان کورنۍ کار دی. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې یو شمېر افغانان چې په لویو لارو ولایتونو ته سفر کوي وایي رستورانتونه ښه ډوډۍ نه ورکوي.
سمه غذا یا سمه ډوډۍ ورته برابره کې رستورانتونه یا اوبه ایدو له لحاظه لارې ډېرې خرابې دي او هیڅ امکانات.
د اوکراین د بخمود روانې جګړې وروستی حالم درکو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د نړۍ د وسترو صنعتي وادونو مشرانو په افغانستان کې د ثبات اقتصادي او بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دوی چې د جاپان په هیروشیما کې راټول شوي وو په خپله ګډه اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ تېره شپه خپره کړه، له طالبانو غوښتي چې په سمدستي ډول د بشري حقونو نقض ودروي، د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د افغانانو په مشرۍ ملي خبرو اترو کې د ګډون لپاره مهم ګامونه واخلي. خو د طالبانو حکومت ویاند وایي دا موضوعات د افغانستان کورني مسایل دي او له نړیوالو په کې د نه لاسوهنې غوښتنه کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو یا جیو مشرانو د جاپان په هیروشیما کې په خپل درې ورځنۍ غونډه کې د افغانستان په حالاتو هم خبرې کړي. دوی ویلي په افغانستان کې د ثبات، آرامۍ او ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت پر وړاندې ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو ګډه اعلامیه کې چې تېره شپه سپینې ماڼۍ په خپله ویبپاڼه خپره کړې، د طالبانو غوښتل شوي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او دې ډاډ ته ورسیږي چې د افغانستان خاوره هیڅ هیواد ته د ګواښ، برید، د ترهګریزو کړنو د پلان او تمویل او ترهګرو ته د پناه ورکولو او روزنې لپاره نه کارول کیږي. د جیو په اعلامیه کې لیکل شوي د دوی په غونډه کې مشرانو د طالبانو لخوا په سیستماتیک ډول د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو څخه د طالبانو سرغړونو سره مخالفت ښکاره کړی. اعلامیه کې زیاته شوې پر طالبانو غږ کوو چې د نه منلو وړ پرېکړې سمدستي بیرته واخلي، په ځانګړې توګه هغه چې د ښځو او نجونو خلاف دي. ټول افغانان باید د عامه ژوند په ټولو برخو کې له پوره مساوي او معنا لرونکي ګډون څخه برخمن شي او بشري مرستو او بنسټیزو خدمتونو ته لاسرسی ولري. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو له طالبانو دا هم غوښتي چې د ملګرو ملتونو منشور ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د دې سازمان ماموریت تضمین کړي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت په برخو کې پراخ بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. د جیو سر مشریزه کې د افغانستان په اړه بل بحث سیاسي مشارکت او د افغانانو ترمنځ د سیاسي ډیالوګ پایل دی. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو اعلامیه کې یادونه شوې چې د طالبانو په حکومت کې لا هم د ټولو افغانانو استازیتوب او سیاسي ګډون نشته. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د باور وړ، ټول شموله او د افغانانو په مشرۍ ملي خبرو اترو کې د ګډون لپاره مهم ګامونه پورته کړي. داسې خبرې اترې چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو له قوله ټول افغانان پکې برخه ولري. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د جیو مشرانو د غوښتنې په ځواب کې هماغه تکراری ځواب ورکوي چې دا موضوعات د افغانستان کورني مسایل دي او له نړیوالو پکې د نه لاسوهنې غوښتنه کوي. هغه نن ازادي راډیو ته وویل
هیله مده د سی باید دوی لمړی خپل وظیفه سرته ورسی د افغانستان اسلامي مرد حکومت په شکل باندې باید ومني په ټولنه کې بیا غوښتنه مطرح کړي او دوه مده د سی هغه ځینې مسایل چې د افغانستان کورني موضوعات او ارزښتي موضوعات هغه افغانانو کار دی دوی باید په کومه مداخله ونه لري.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سازمان کې د امریکا متحده ایالات، جاپان، جرمني، فرانسه، برېټانیا، ایټالیا او کاناډا شامل دي. دوی په خپل تیره غونډه کې چې تیر کال په جرمني کې جوړه کړې وه په طالبانو غږ کړی و چې د بشري حقونو له نقض لاس واخلي، خو د دوی د غوښتنې برعکس د طالبانو حکومت په افغانانو په ځانګړي ډول په نجونو او ښځو بندیزونه او محدودیتونه لا ډېر او سخت کړل.
د جی 7 د غوښتنو په ارتباط مو چې له طالبانو مطرح کړي دي راپور واورید. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دغه د جی 7 د اعلامیې په ارتباط باندې د افغانستان د اړوندو مسایلو چې کوم یاد شوي دي په دې اړه د سیاسي چارو له شنونکي او افغان پخواني ډیپلومات غوث جان با سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا دا اعلامیه کیدای شي پر طالبانو د سیاسي فشار په توګه وګڼل شي او آیا نړیوالې ټولنې تر اوسه پر طالبانو عملي او کافي فشار راوړی دی که څنګه؟
ماته تر ډېره بریده داسې ښکاري چې دا یو نوکریواله په اصطلاح فورمالټي اعلامیه ده چې هیڅ نو وزن نه لري، ګرچې دا ډېر وزمینو هیوادونو منتشره کړې هم ده. اوس ته د چانه غواړې، ته خو دا دوه کاله غواړې چې طالبان دې د نجونو حقوق رعایت کړي، مکتب ته پرېږدي، طالبان دې د ښځو حقوق رعایت کړي، کار ته پرېږدي، بیرون ته تک ته اجازه ورکړي، یادي خونی ورکوي. نو ځکه خو دغه دکلراتیف خبرې دا شعاري غوښتنې نور هیڅ اغیز نه لري.
د جی او غړو هیوادونو په دې اعلامیه کې د طالبانو حکومت غوښتي چې سیاسي همکاریو ته مخه کړي. نو تر اوسه خو طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. آیا طالبانو حکومت د دې جوګه دی چې له نړیوالې ټولنې سره سیاسي همکاریو ته مخه کړي؟ او بل دا چې له سختاري پلاوه د طالبانو حکومت څونه د یو مسؤول حکومت په توګه عمل کړی تر څو د سیاسي همکاریو فضا رامنځته شي؟
د سی یو ګونګ موضوع ته اشاره شوې ده چې هغه سیاسي اقدامات دي. اوس دا سیاسي اقدامات طالب چا سره وکړي؟ د دې آدرس څوک دی؟ آیا خپل منځي کوم سیاسي چلند وکړي، دنیا سره سیاسي چلند وکړي، که یو مشروع نظام رامنځته کړي؟ دا مشروع نظام په کوم میکانیزم رامنځته کړي؟ د دې فرمول څه دی؟ د دې ګډونوال به څه وي؟ دا ډېرې نورې پوښتنې هم رامنځته کوي چې زه ډېر ډارېږم او د دې هراس وجود لري چې دغه په یو ترتیب یو نرمښت نو سي د طالبانو په مقابل کې چې د هغوی دغه متدرج رسمیت پیژندلو ته لار هوار نه کی. طالبان د رسمیت پیژندلو وړ نه دي. دوی د خپلو د ژمنو د عملي کولو جوګه نه دي او نه باید وپیژندل شي. د طالبانو په ډله کې هغه مسلکي خلک نشته چې هغه د سیاست جوګه اوسېږي او هغې وشي کړی سیاسي کار وکړي یا هغو سره سیاسي کار وشي تر څو چې دوی خپله دغه درک دوی څخه پیدا نه شي چې اوس باید لاره خبرو اترو ته ټولو افغانانو سره پرانیزي. افغانستان کې هغه کوم سنتي انسټیټیوشنونه دي یا عمومي انسټیټیوشنونه لکه ټاکنې، لکه د قانون رامنځته تګ، تر څو چې دې ابزارو ته دوی مخ نه کی د هیڅ نو سیاسي چلند خبره دلته ارزښت پوه نه لري.
جانباس ډیر وخت کیږي چې انجونو ته په افغانستان کې مکتب او پنتون ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي، نو څه فکر کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا په دې برخه کې د طالبانو پر حکومت کافي فشار وارد شوی؟ که د نړیوالې ټولنې تمرکز یوازې پر دې دی چې افغانانو ته بشري مرستې ورسیږي او هماغه بخور نمیر ژوند مخته بوزي؟
کله چې موږ وایو نړیواله ټولنه، نړیواله ټولنه یعنی څوک؟ نړیواله ټولنه یعنی همدغه اوه یا اته یا نه یا لس هیوادونه، پرمختللي صنعتي ټول د دنیا ټول حاکمیت، قدرت، که هغه نظامي دی، که هغه اقتصادي دی، که هغه پولي دی، د دغو هیوادو په لاسو کې متمرکز شوی دی. نو طبیعي ده چې دقیقا د همدو هیوادونه باید وغوښتل شي چې آیا دوی د افغانستان په حق کې صادق دي. هر هیواد د هماغه ډېر تاریخي اصل نه عمل کوي چې هغه د دوی ملي منافع خوندي ساتل دي. دوی په هماغه چارچوب کې هر یو ځان ته او ټول یو ځای په دغه اصل باندې عمل کوي چې د دوی منافع باید په هیڅ صورت متضرر نه شي په افغانستان کې یا په بل هر ځای کې. نو په ډېر خوشحالي سره پیدا وایم چې شواري بلنې به ادامه ولري چې تعلیم ورکوي، ښځو ته د کار اجازه ورکوي، ښځو ته د بشر حقوق رعایت کوي، طالبو ته همدا وایي د سیاسي ازادیګانو حقوق تامین کوي. دا به تر شعارونو لا پاتې اوسېږي.
خوانه افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکو خغلې غاوس جان بازو چې د جی 7 یا د نړۍ د وسترو صنعتي وادونو د اعلامیې په ارتباط چې افغانانو په اړه باندې ځینې مسایل څرګند کړي وو، د هغو په اړه خپل نظر او تحلیل موږ سره شریک. جی 7 د لیلې طالبانو غوښتي چې د ښځو حقونه تامین کړي او همدارنګه ټول شموله ملي ډیالوګ پیل کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمیر افغانان چې په لوی لارو ولایتونو ته سفر کوي وایي په دې لارو کې روغتیایي اسانتیاوې نشته او ډیر شمیر رستورانتونه چې په دې لارو کې فعال دي روغتیایي لارښوونو ته چندان پام نه کوي. له دې کسانو یو شمیر هغه چې د لوی لارو په ځینو رستورانتو کې خواړه خوړلې ازادي راډیو ته وویل خوراک وروسته مسموم شوي او له همدې امله اوس له کوره ځان سره خواړه وړي. اخو د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د محیطي روغتیا ریاست وایي پراتلونکو کې د دې ستونزې د حل لپاره پلان لري. جزئیات په دغه ریپورت کې.
بهشته د فریاب ولایت اوسیدونکو ده، وایي که څه هم په لویو لارو سفر لا امنیتي اړخه شوی خو دا چې په دې لارو رستورانتونه چندان صحیح خواړه نه لري دوی ته ستونزې پیدا کړي. بهشتي ازادي راډیو ته وویل کله چې له فرا تر کابل راځي نه یوازې دا چې په لویو لارو کې جوړ شوي رستورانتونه ښه روغتیایي خواړه نه لري، بلکې په دې لارو کې روغتیایي اسانتیاوې هم نشته.
د لحاظ د امن او نقل وضعیت ښه دی، ښه راحت خلک ځي او راځي، اما د لحاظ د دونه چې یو سمه غذا یا سمه ډوډۍ ورته برابره کړي رستورانتونه یا اوبه اوبه ایدو، له لحاظ لارې ډېرې خرابې دي او هیڅ امکانات. البته د لارې بعضی لارې دي کنه، بعضې ولایتونه دي لارې ډېرې هغه رستورانتونه ډېر خراب دي، اما بعضی ولایتونه چې دي بیا رستورانتونه ښه دي اما په قیمت زیات دی. بیا و خاطره خلک او رستورانتو ته نه ځي، هغه رستورانتو ته ځي چې همه کیفیت ټیټي همه قیمت ټیټي.
د بلخ اوسیدونکي رانا چې دا هم په لویو لارو ډېر تګ راتګ کوي ورته کیسه کوي.
از لحاظ بهداشتی هم
د لویو لارو د هوټلونو خواړه پاک نه دي. موږ د سفر پر مهال په کور کې چمتو شوي خواړه له ځان سره وړو، ځکه د رستورانتونو خواړه د خوړو نه دي. که یې څوک وخوري ناروغيږي، که ستونزه حل نشي همدا وضعیت به روان وي.
درانه په خبره د لویو لارو سفر اوږد وي او انسان خوړو ته اړتیا لري، خو له دې ویرې چې مسموم نشي کولای په هوټلونو او رستورانتونو کې خواړه وخوري. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د محیطي روغتیا ریاست د خوړو د خوندیتوب امیر بلال احمد مظلوم یار بیا وایي تر اوسه د ښارونو دننه د هوټلونو او رستورانتونو د پاکوالي په برخه کې کار شوی او په لویو لارو کې د شته هوټلونو او رستورانتونو پلان هم لري.
او پاتې شو د لویو لار په مورد هم د مدیرانو سره خبره مخکې نه شریکه کړې ده، لازم لارښوونه ورته کړې، انشاءالله تعالی تغیرات به راشي.
د ویلو ده چې د افغانستان په یو شمېر لویو لارو سفر نږدې 3 ساعته وخت هم نیسي، چې د اړتیا له مخې باید یو څوک په دومره وخت کې څو ځل خواړه وخوري. په لویو لارو کې د خوړو د خراب کیفیت په اړه وړاندې هم شکایتونه شوي، خو په تکرار سره یې ښکاري چې د دې ستونزې د حل لپاره هغه ډول چې اړینه ده ګام نه دی پورته شوی.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 4 ساعته اورېدلای شي. د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون انټرنیشنل اسلامیک یونیورسيټي کې افغان زده کوونکو لپاره د فراغت یو غونډه جوړه شوې وه. دوی په پانتون کې خپل زده کړې سرته رسولي. په دغه جشن کې تر 500 پورې زده کوونکو برخه اخیستې ول. پانتونه د سنت لاسه کول وروسته ځینو زده کوونکو د آزاد اروپا مشال اړوي ته ویل خپل وطن لپاره به زده کړې په کار راولي، او په افغانستان کې د نجونو تعلیم په اړه هم خوشبینه دي. تفصیل اسلام آباد د گوهر مسید په ریپورټ کې.
په دې دستوره کې 500 شاوخوا جنکو او هلکانو ډیګری ترلاسه کړي. ډیګری ترلاسه کوونکو او نورو زده کوونکو خپل خوشحالۍ د مشال ریډیو سره شریک کړي، او په افغانستان کې د جنکو د زده کړې په اړه ګامونه پورته کولو امیدونه یې سرګند کړل. په دې مهال ایوې زده کوونکي مشال ریډیو سره خپل خبرې سدسه شریک کړي.
زه فریده حفیظ هم د اسلامیک نړیوال پوهنتون د عیار یا نړیوالو اړیکو پوهنځي د دویم کال محصله. تر هر څه وړاندې زه د زړه له کومې دوی ته د دغه جشن مبارکي وایم، او خدای تعالی څخه هیله کوم چې دوی د په راتلونکو کې هم همداسې بریالي لري. یقیني خبره ده چې دا بورسونه د افغانستان لپاره ډېر زیات مهم دي، خاص کر د نجونو لپاره. د افغانستان اوسني حالاتو ته په کتلو سره دا چې هلته د زده کړو لپاره هیڅ قسم گنجایش نشته او هیڅ هلته زمینه د زده کړې نشته، د دغه بورسونه د دې سره مرسته کوي تر څو افغان نجونې هم د ښه تعلیمه برخمن شي. او دې سره سره د پاکستان حکومت څخه هم په ډېرې مننې سره چې دوی هر کال کوښښ کوي زیات شمېر افغان نجونې بیا په خاص ډول باندې نجونې پاکستان ته راولي او دوی ته د زده کړې زمینه برابره.
په دستوره کې د زده کوونکو مور او پلارونو د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن اعلی چارواکو او پاکستان لپاره افغانستان طالبانو سفیر هم ګډون وکړو. ډیګری تر لاسه کوونکي زده کوونکو وویل چې دوی به د خپل تعلیم په بنیاد د خپل وطن او خلکو لپاره لارې سموي.
زمانو ملي حضر سادات ته د اکونومکس نه فارغ شوم او سلون کال مې ته پوره شلو. پاکستان کې د سکالرشپ د باندې راغلی هم او فل حال ډېر ښه احساس کوم. نو د خپل وطن د خپل خاورې قوم لپاره به ان شاء الله پلانونه لرم او کار به کوم. نو دلته د پاکستان حکومت د خوانه دي چې د خوانه مونږ سپورټ شوې مونږ باندې کار شوې دي او دې لپاره باندې کې مونږ ان شاء الله اکټیویټي ولرو د خپل تعلیم په اړه کې زما پیغام ده چې باید هر سړی خپل لنډه
په دې محل د پاکستان لوړو زده کړو کمیشن د افغان زده کوونکو څنګ مشر جانزیب خان د افغانستان زده کوونکو لپاره په زرګونو شمیر کې سکالرشپونو ورکولو اعلان هم وکړو. یاد د ویچ افغانستان کې کله نه طالبانو حکومت په لاس کې اخستی نو ویل کیږي چې هغه وخت نه تر اوسه پورې په افغانستان کې جنکو د زده کړو په اړه رامخکیږي چې سو سو زلا نړیوالو ملکونو پر خپل اندېښنې سرګند کړې دي. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ.
کتام روسیې د اوکراین پر بخمود ښار د بریا ادعا کړې خو اوکراینی چارواکي وایي د اوکراین په ختیځ کې د ویجاړ شوي ښار بخمود پر سر لام جګړه دوام لري. د اوکراین ولسمشر وایي روسي ځواکونو بخمود ښار په بشپړ ډول ویجاړ کړی او هلته هیڅ هم نه دی پاتې. د بخمود پر سر جګړه پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي. تفصیل په دې اړه په دغه رپورټ کې واورئ.
پرون شنبه د روسیې د دفاع وزارت او د واګنر په نوم د اجیرو پوځیانو د شرکت تر ادعا وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د بخمود ښار د نیولو له کبله د مبارکۍ بیان ورکړی دی. د اوکراین پوځي قومندانانو د روسیې د دغو اعلانونو په ځواب کې عکس العمل ښوولی او د اوکراین د پولیو ځواکونو قومندان ټینګار کړی چې د دوی پوځیان لا هم په مبارزه بوخت دي. خو کله چې نن یکشن به د جاپان د سفر پر مهال د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي پوښتنه وسوه چې آیا دغه ښار لا هم د کیف په ولکه کې دی، ظاهرا یې د دې ښار له لاسه وتل تایید کړل. خو د هغه مطبوعاتي دفتر وروسته وویل د زیلینسکي خبرې تحریف شوي دي. زیلینسکي ویلي په دې ښار کې هیڅ هم نه دی پاتې او روسي ځواکونو هر څه تخریب کړي دي. دغه ادعاګانې داسې وخت کېږي چې د راپورونو له مخې اوکراین د بخمود د شمال او جنوب د ځینو ولسوالیو د جګړې په ډګر کې محسوس پرمختګونه کړي دي. دغه ښار د روسي ځواکونو د لس میاشتني فشار په نتیجه کې کاملا ویجاړ شوی او په دې برخه کې د واګنر د خصوصي شرکت سرتیرو عمده رول ادا کړی دی. په همدې حال کې اوکراین پراخو ځوابي پوځي عملیاتو ته په چمتووالي بوخت دی چې اټکل کېږي د جګړې د زر کیلومتره لومړۍ کرښې په اوږدو کې به په یوه یا دوو موقعیتونو کې پیل شي. دغه کرشه په شمال ختیځ کې له لوهانسک پیل په جنوب ختیځ کې خرسون ته نږدې د دنی پر سیند تر خولې پورې غځېدلې ده. روسیې د بخمود ښار د نیولو لپاره چې هم کیف او هم مسکو ته ځانګړی اهمیت لري لوی زیانونه لیدلی دي. روسي ځواکونه له تیر دوبی راهیسې په اوکراین کې د جګړې پر ډګر د پام وړ لاسته راوړنې یا هم لوی بریاوې نه لري. خو اوکراین توانېدلی چې روسي ځواکونه په تیر مني کې په بریا سره له خارکیف سیمې او د خرسون ښار له ځینو برخو وباسي. د واګنر په نوم د روسیې د خصوصي شرکت مشر یوګینی پریګوژین پرون په ټلګرام کې یو ویډیو خپره کړې چې د بخمود ښار د ریل ګاډي د ویجاړ سوي تمځي په وړاندې ښکاري. هغه ویلي دغه ښار پرون غرمه په بشپړ ډول ونیول سو. خو د اوکراین د پولیو ځواکونو قومندان جنرال الکساندر سیرسکی پرون په یوه اعلامیه کې وویل د دوی د قلمرو د هر متر لپاره به جګړه دوام کوي. په همدې حال کې د اوکراین د دفاع وزارت موینی هینا ملیار ویلي اوکراینی ځواکونو د بخمود په جنوب ختیځ کې پر مشخصو صنعتي او زیربنایي بنسټونو خپلې جګړې ته دوام ورکړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
له احمد تکاله به د افغانستان په اړه د ویډیو زمات باتو تبصرې واورو.
ملټری نیوز آنلاین خبرونه په خپل ورستۍ غاڼه کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه دوډ کې د ټپي شوی امریکایي سرتیری ټایلر وارګاس اندریوس د خبرو یادونه کړې. خبرونه لیکي د استازو جرګې جمهور پالو غړو د بریدګي وارګاس د خبرو لاورې دورسته له پینټاګون څخه د دې پیښې په اړه د ځواب غوښتنه وکړه. د ملټری نیوز د مطلب لمخه نخويشتونکي وارګاس چې په دې چودنې کې یو پخه او یو لاس پرې شوی ادعا کوي چې انتحاري بریدګری له چودنې مخکې پیژندلی وو. نوموړي د خپلې کیسې د اوریدلو پر مهال وویل چې پوځي قومندانانو د ته اجازه ورنکړه چې پر برید کوونکي تروریست ډز وکړي. د 2020 کال د اگست میاشتې په وروستیو کې هغه مهال چې امریکایي ځواکونه له افغانستان په وتلو وو د کابل د هوایي ډګر مخې ته د زرګونو افغانانو په ګڼه ګوڼه کې درنه انتحاري چاودنه وشوه چې شاوخوا 170 افغانان او 14 امریکایي پوځیان پکې ووژل شول. په دې چاودنه کې د ورګاس په ګډون ګڼ نور امریکایي عسکر او افغانان هم ټپیان شول. د انګلستان چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د هغې افغاني ورزشکاري ژوند ته کتنه کړې چې وایي غواړي د تایکواندو د مهارت په کارولو سره د طالبانو د واکمنۍ پر ضد جګړه وکړي. ورځپاڼې په خپله آنلاین ګڼه کې د مرزیه حمیدي ویډیویي راپور هم خپور کړی. د راپور له مخې 20 کلنه مرزیه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د 2020 کال په نومبر میاشت کې له افغانستانه فرانسې ته کډواله شوه. هغه ورځپاڼې ته ویلي چې غواړي د روانې مې میاشتې په 9 د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د تایکواندو په نړیوالو لوبو کې برخه واخلي. دا زیاتوي چې په دې لوبو کې به د کډوالو له لوبډلې سره وي، نو ځکه نشي کولای چې د افغانستان بیرغ اوچت کړي. مرزیه وایي چې د آذربایجان د اتلولۍ په لوبو کې به د طالبانو نه بلکې د افغانستان د ښځو او خلکو استازیتوب وکړي. مرزی حمیدی هیله لري چې پر روان کال کې به د فرانسې په اولمپیک کې هم ګډون وکړي. نو موري چې په ایران کې په کډوالۍ کې زیږیدلې، لدې چې نشي کولای خپل هیواد ته ستنه شي، خپګان خي او اوه کې تویوي. د طالبان تروریستان بولي، خو هیله څرګندوي چې یو ورځ به حالت بیرته ښه شي. د افغاني ورزشکاري چې په فرانسې کې یوازې اوسېږي، انډیپندنت ورځپاڼې ته ویلي لدې چې له خپلې کورنۍ او ملګرو څخه جلا شوي خپه ده او د خپل هیواد په اړه هر ورځ فکر کوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2021 2021.
ازادي رادیو ته غواګس کولای شئ زموږ پروګرامونه په azadiradio.com کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستي 40 ساعته واوري، یعنی زموږ نشرات 40 ساعته دي. شپې ورځ کولای شئ زموږ د رادیو بیلابیل خبرونه واوري. اوس هم د تاسو زینی غوونه او پیغامونه خبرو.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته. اسمت الله احمد، غزنی ولایت د زنه خان د ولسوالۍ نه. زموږ دغه څو مسافر زموږ د ولسوالۍ اوسیدونکو دي. دا غشپای ورځ کې چې نادر کسوي دي په ایران کې ورک دي. د عمرونه هم ډیر کم دي. موږ چې هرڅ معلومات وکړو، هیڅ معلومات موږ ته په لاس را نغلو. د ازادي رادیو نه دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي او تر مسؤلینو پورې ورسوي، دوی په پیدا کولو کې پراخ همکاري له موږ سره وکړي. او له مسؤلینو نه دا هیله لرو چې دلته په تهران کې کوم سفارت چې د افغانستان په نامه ده دلته موږ ته خدمات نه وړاندې کړي، دلته د موږ غږ نه اورېدل کېږي. موږ د ایران مسافر، ټول مسافر دا شکایت کوو، ل ډیر بد مشکل سره مخ یو. موږ ته اصلا خدمات دلته نسته. موږ مسافر دلته اصلا رسیدګی نه راته کېږي، موږ غږ نه اورېدل کېږي. سفارت ته چې ورسو جواب نه ده، موږ ته لار نه راکوي، ل ډیر بد وضعیت سره مخ یو. هیله لرو چې دغه سفارت کې کوم مسولین چې دلته کار کوي باید له دغه سره خبرې وسی او د مسافرو غږ واوریدل سي. د ازادي رادیو نه دا هیله لرو چې زموږ دغه یو غږ او دغه پیغام نشر کړي تر څو مسولین پورې ورسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو ردونکو کارکونکو سلامونه. میرویس اخلاقی د هلمند لشکرګاه شهر اوسیدونکی. زموږ یوازینۍ غوښتنه د طالبان د مسؤلینو صدا ده چې د دغو اوبو په بخش کې دوی باید ډېر متوجه اوسي، ځکه اوبه مخکې قوې ډېرې وې، اوس خو دې بارانونه نه دي سوي، اوبه ډېرې کمې دي. دوی چې ځینې ولسوالۍ ته ورکوي، یعنې یوې ولسوالۍ ته یې ورکوي، بیا بلې ولسوالۍ ته نه ورکوي تر ډېره حده پورې، ځکه چې بیا د هغو کښتونه وچېږي، بیا دوی هغه وخت اوبه ورکوي. نو زه د دوی سه دغه هیله په درناوي سره لرم چې هرې ولسوالۍ ته په نوبت سره اوبه ورکړي، تر څو د بزګر وړونه دهقانان وړونه دوی خپل اوبه په ښه معیار سره ولګوي، تر څو خپل کښتونه دغه مو پیغام دی له مینې تر مسؤلینو پورې ورسوي. ډېره مننه د ازادي راډیو د اورېدونکو څخه چې زموږ پیغامونه نشروي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دي. ورزو لنډو خبرونو ته د طالبانو د حکومت دفاع وزارت تایید کړ چې نن سهار یوه ام ډی 530 سرخه کالوتکه په سمنګان ولایت کې سقوط شوې. دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې پیښه کې دوه پیلوټان هم وژل شوي دي. تیر ورځ د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د راپورونو له مخې یوې 22 کلنې نجلۍ ځان وژلې ده. د طالبانو د حکومت د کندهار د والی دفتر ادعا کړې چې دغه نجلۍ چې زرینه نومېدله عصبي ناروغي درلوده، خو مخکې اندېښنې وې چې په افغانستان کې په ښځو نجونو د محدودیتونو د ډېرېدو له امله ډېرې ښځې او نجونې د ځان وژنې هڅې کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو ملغا اعلان کړی او له بهره فعالیت کوي وایي په ایران کې پر افغانانو محدودیتونه زیات شوي دي. د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو ډلې یا جی 7 په ګډه له چین غوښتي چې د اوکراین د جګړې ختمولو لپاره پر خپل ستراتیژیکې شریکې روسیې فشار راولي. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
د ازادي میلمه
درنو اوریدونکو شې چاري، زموږ نننۍ میلمه هم شاعر دی، هم لیکوال، هم د طب ډاکټر دی، او هم ژورنالیست. زموږ میلمه ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوي دي. له دغه څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ماشومتوب په اړه راته ووایي.
زه کابل کې مخبل اور کوالې ټیډ نه جوړ تیر کړی دی، لیشم په کابل کې چې خبره خپوړی مې په کابل کې کړی دی. لومړی خونځي ته په کابل کې لاړلو. لومړنی خونځی زمونږ د عمر خان خونځی و، هغه ته لاړم. هغه په ویسل آباد کې و، د جنګلک د فابریکې شاته. پلار مې د خدای وبخښي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم. هلته فتح خان زمونږ استاد و، ډېر ښه سړی و. هغه اول ورځ زما یادېږي. بیا خونځی زمونږ خونځی شو، د خټو او عمو خښتو خونځی و. یخی ورځی لرلې، ګرمی ورځی لرلې، تودی ورځی، خو دوستان لرل، خو خون کی لرل، بد خون کی لرل. خو خون کی با پنامه یاد کما او لومړی به یاد کما، فتح خان زمونږ ډیر خو خون کی. هغه وخت بیا زه د ټپ پوهنځی ته لاړم، پیښور کې اومد ناروغ او خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولید. بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده، هغه ورلم ما وکړ. ملګری مو ډېر ښه ملګری مو، نور خون کې زمونږ شو اکثر ورپکې ملګری و، تر دې چې خون کې وي. غنی خان درنګ سکان سړی و، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. خدای ژوندی لري که ژوندی وي. وکیل خان زمونږ بل خون کې و، ډېر ښه خون کې و. هڅول به پوښتنې وکړي، پوښتنې وکړي، موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنې کولې. کله نا کله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړې، کله نا کله به مې ساينسي پوښتنې وکړې. دې زموږ د دنیا خون کې و. او هیڅ کله بدې نه لګېدلې زموږ پوښتنې. حساب کې زه ډېر تکړه وم، بې حساب زما داسې میادېږي چې کله نا کله به زه یو ټولګي زما نه وړاندې ټولګی لکه زه څلورم کې وم، پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کښېنه، د حساب په ساعت کې یا د دوی سره مرسته وکړه، د حساب په مضمون کې. اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ ښوونکی او ډېر ښایسته والیبال بیک او ډېر ښه ملګري مې لرل. او زمونږ سر ښوونکی چې سر معلم هغه د پنجشیر یو ډېر ښه سړی او ډېر نیک سړی، زوی زمونږ غالباً کریم نومېده، زمونږ ټولګیوالو. بیا بد ښوونکي مونږ لرل، یو ښوونکي وهلی و مدد سره چې زه د ټولګي په تکړه و الکانو کې راتلم، او په کوم وخت کې چې زه وهلم په هغه وخت کې زه شپږم کې وم، او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم، او زه د دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکونه وینې تلې. او بیا پلار مې خدای وبخښي هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی، ریډیو افغانستان کې، هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشهور ننګ یوسفزی خدای دې پېژنتونکي، هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو، او خفه نه شو ډېر زیات قهر شو. بیا سمدلاسه لاړ په سر ښوونکي پسې چې دا خپل بچی د وهلو دپاره نه درلیږم درته، هغه ښوونکي کې بیا پټ شو د ښوونکي نوم زه نه اخلم. او هغه ورځ شو دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي، ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي، ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي. د هغې نه وروسته هغه ښوونکی زما سره بیا ډېر زیات جوړ و، ډېر ښه راسره هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي، یو ډول بخښنه وغواړي او په هر ډول باندې، لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټولې پیښې ښه او بد لري، دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل، بدې لږو ښه یې ډېر و. ملګري زمونږ په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه، د سلیمان لیخ صاحب زوی زما ملګری و، اول څه ته چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار مې را سره و د سمدلاسه، خو دا لومړي ټولګي هلکان و ټول په دې ډب باندې نه و چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی، هغه ویل دا خو زما کاکا دی، پلار ته مې لاس ونیو، ویل دا خو زما کاکا دی. لیخ صاحب دې خدای وبخښي، هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه، یو ځای و سره، او د دې سره چې یو ځای و، د دې سره چې ډېر ښه دوستان و، په عقیدو کې ځمکې او اسمان فرق و، په سیاسي عقیدو کې، لیکن هیڅکله سیاسي عقیدې چې دي هغو څه ونه کړه، هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړه د دوستۍ، دوی په خپل ځای باندې دوستان و. زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې هغه هغه ډول آر یو اصول موږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې، هر یو تن بل وزغمي، هر یو تن د بل نظر وزغمي.
ډاکټر صاحب تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست؟
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره لیسې لپاره حبیبیه ته لاړم، کانکور هغه وخت کې ما کانکور ورنکه، اول نمره وم، شپږم کې زه وم چې پلار مې خدای او بخی آقا وکیل شده شورا در دشتیرچی در ون نه نو کانکور ما ورنه که زبیا راقلم حبیبیه تا حبیبیه که هم دیر خون که منگا لرل ستارخان آقا وقت که زمانگا سرخون که و مدیر رو زمانگا در برخی دیر 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 خسله و دیر مهربان سله و او بیا نه تا پا منگا در چو مزامین و نه پا آقا وقت که در ما بخیر سره چی پا وم که ولس مزمونه و که فرلس مزمونه و آقی تا شو. خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې، دولسمه د شپږم لکه وم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم، د حبیبیه په لیسه کې وم. نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم، یا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم، او دا د استادانو هم دغو مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیردو ما، او زما خپل کار او همت مو چې کاوه مې ورسره. نو د حبیبي ورځې هم په موږ باندې بدې تیرې نه شوې، ښې تیرې شولې، که څه هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبیه کې وو ورو ورو حالات په بدلېدلو شول، د ظاهرشاه نظام چې دی دا واوښته، د داود خان په نظام باندې بدل شو، هغه ورځ زموږ د تاریخ د امتحان ورځ وه. زما دی چې داوود خان دا قسم کلی چې سرطان دی لسم وکه کوم نیټه او شپږشتمه مننه او څه چې دی دا ځاشه لاړو ځاشه وړه دغې نه وړاندې تللی وو په ځاشه باندې کوته و چل پارلمان مات شو بیا موږ هلته په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې هغه محمد علي نومېده د بینش سبزي او د یوسف بینش زه اول نمره وم هغه دویم نمره و او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوښته زه بیا پوهنتون کې وم ننګرهار ته پوهنځي کې زه د 15 کالو م چې په افغانستان کې په لسم کې وم هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزې اعلان شوې د شعرونو لپاره او هغه وخت کې زما د شعر کتاب چې دی نو چاپ شوی ما یدیږي ما شعرونه په یو کتابچه کې لیکلي وو هغه د اطلاعات او کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې دنن چې ورته موږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وي خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې ورته ده سرویس به د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې وي په هغه وخت کې ورته اطلاعات او کلتور وي لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کې د هغه کتاب او د هغه شعرونه وګټله دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کې وم زه اله کومه او زما په خیال سره چې 800 افغانۍ وي که 810 افغانۍ وي 800 افغانۍ وي دا په هغه جایزه کې ماته ومنل شوې ماته راکړل شوې او په هغه باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون دا مشهور کتاب هغه وخت کې ما دا کتاب واخیستم د جایزې په هغه پیسو باندې
د دې معلومی شي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه د کله مو شعر ویل پیل کړی دی
او اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر لوړو کوالي کې ویلی وو زه په ګران باندې لسو کالو وم چې ما اولنی شعر وی د لسو یوولسو کالو وم د لسو کالو وم او دا شعر نورسته بیا ما په خټه کې په وینه کې د ادب وو ځکه چې پلار مې خدای وو بخیننګ یوسف زی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څنګه مشهور هغه ډرامې لیکلي شعرونه به لیکل کیسې به لیکلي نو زما یادی دي زه وړو کې هم کله چې پلار ډراما لیکل یا شعر به لیک په بیا به په لوړ غږ باندې په خپل ویل لوسته وایو به زمونږ هغه وخت په ګوزرګا کې کور زده ډیر وړو کې وم غالبا څلور کالو به ما خو چې پلان مې کله د خپل شیرونه لوستل دیو بل لوستل بیا ما ده یاد نه یادول دا هغه ماته یاد دي لکه یو شیر یو چې دا د چنو چنهار د کنغمد لر بنو ده دا یو باندې نیم باندې ماته یاد ده نو اولنې شیر ما په څلورم کې و بیا غین روست از ما ده هم یادیږي چې منګه د ملنګ جان به خوده او بخی داغه په بازار باندې مشاعره وازه وړو کې ومه زه داغه هغه مشاعره کې زه د ګډون د پاره پلار بوتلم ځان سره نو زه دومره وړو کې ومه چې بیا زه خکاره کېدلم نه په سټیج باندې نو زه یالته یو ډبګې و نیو دیوال غونی او پاغي و درولم نو ما خپل شیرو هغه مشاعره ترشتین سیب دی خوده او بخی هغه مرته غلی او رشتین سیب هغه وخت نه کور جوړ کړی په 200 کې د کامیل ولسوالۍ په 200 کې بیا موږ د غرمې ډوډۍ لاله تلاړو او غالبا خادم سیب خوده دی او بخی خوده په جنتونو کې هغه تشریف راوړل او هغه راغلو نو ولکالی نه مشهورونه لیکل زه په دریم کې وم چې پلار مې خوده او بخی هغه د اول لپاره موږ له کتاب راول چې دا اول ولې د هیټلر کتاب هغه وخت کې ډیر زیات هغه په افغانستان کې مشهور او په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دلی کې هیټلر ما وسو دغه د ډرایور د خلی قصه وا هغه کتاب ټول ما ولست ما ته یادیږي چې هغه کتاب ما په یو هفته کې ولست خو دې په یو ټکی باندې نیم پښه لیکن هغه کتاب ما ټول ولست نو دا ولکوالی او دا ولکوالی شاعری وځم
د خپل ژوند سفر په اړه راتو وس تاسو په ننګرهار کې تب ولوست دوام بیا په ورکو
و زه په کانکور ازموینه وشوله کانکور ازموینه به د دولسم نورسته او ما ننګرهار انتخاب کړ ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې هغه پښتو وه، او د دې پنجاب یو شاعر بلشاه به ویل چې کله ارواوې پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربۍ کې خبرې کولې، زما روح له چراغ زما رواله چراغ ما سره په پنجابۍ کې خبرې وکړې، هغه په خپل ژبه باندې مینو زم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي. نو ما د دې لپاره ما نه هر انتخاب کوم چې پښتو ژبه ور پکې. زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه، یا کله دویمه نمره مې اولنۍ نمره چې دا وحید په نوم باندې وحید کرزی د کرزی صاحب د ترزوی و، مور یې غالبا چې د امریکې وه هغوی واغستله، ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه، دویمه نمره زما. نو کابل طب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتلل، یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې، 256 وې غالبا زما نمرې. خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم، نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سي بي ولوستله، بیا اول کال و لومړی کال و چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوزه وشوله، او بیا مونږ مهاجر شو، مونږ بیا پیښور ته راغلو. د ګڼو نورو
دا وخت تاسو ته بشپړ کړی وو؟
نه نه، زما پی سي بي اول کال لوستی و، او زه په اول لومړی کال مې و زما د طب په پوهنځي کې، لکه اول سیم به ورته وی چې په هغه وخت کې کوزه وشوله، بیا مونږ راغلو، بیا طب ما بشپړ کړو په خیبر طب پوهنځي کې چې د پیښور په یونیورسټي کې دی، او چې بر پوهنتونونه ډېر ښکلي وو، ډېر ښایسته وو، د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته وو، د پیښور پوهنتون هم ډېر ښکلی وو، ډېر ښایسته وو. بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځینه ما فراغت وکړ، او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ وو زمونږ د ټولو، خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر وم د یو څه مودې لپاره، او بیا بی بی سی ته راغلم، بی بی سی پښتو څنګه ته هغو زه استخدام کړم د پروډیوسر په توګه باندې. نو بیا په یو حساب باندې تر څو وخته پورې چې د دوه کاله غالبا بی بی سی سره ومنو، بیا ډاکټري پاتې وه زما، نو بیا زه جرنلیسټ وم. بیا ما بله پګړۍ مې په سر کړې وه، بله خولۍ مې په سر کړې وه، هغه بیا د جرنلیزم خولۍ وه. نو زه بیا ډاکټر وم، خو کار مې مسلک مې جرنالیزم او بی بی سی سره ما کار کاوه. نو دا بیا زمونږ د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته راغلم.
فعلاً په څه بوخت یاست؟
ما زما خیال دی چې د امریکایي غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې، هغو ته ما دا خبره وکړه، تاسو ته به یې وکړم. زما ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې زه دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم. دوه هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي. ټول عمر ما په دې کې تیر کړی دی چې دوه هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي، او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یوه هندوانه هم نه درلودلې، ځکه چې هندوانه ډېره زر ماتېږي، ماته شوی به وي، او خدای دې نه ماتوي. هره شیبه د هر څه چانس وي. د اوس ډاکټر هم یم، او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم، ډرامې هم لیکم. دا اوس زما ډرامې وي بی بی سی سره ما لیکلې وي، زما خیال دی چې لس ډرامې وي. زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم، د شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې، او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم. هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پی لپاره لیکلې وي، او ټولې په چمانې لیکل شوې، په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوې وي. او هغه وختو چې دا لومړي ځل لپاره د بی بی سی پښتو څانګې د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله، او د دې اړیکې دا اړیکه د پیښور ریډیو سره ټینګه شوله. د پیښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم، او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سی 15مه کلیزه وه، که لسمه کلیزه یې وه، غالبا لسمه کلیزه وه. د هغې په مناسبت باندې د هغې په تړاو ساؤت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول، هندي خپل پروګرام کاو، فارسی خپل پروګرام کاو، پښتو خپل پروګرام، پښتو کوربزو ما. نو دا غزینه خخته کې خود لښ ولا غتیګه د بنسټ کې خود لښ ولا داړي کو بیا روسه نه کور نه جون راغې پدې منس کې ما غ ډرامي وکړلې د یو ان جی ډی پی لپاره. عمر ناصر صاحب د خدای لدی دی خوک سره دی او ډیر خپل پروډوسر دی او ډیر خپل ډرام لیکوال دی. هغه وخت کې د ډیپټی ډایریکټر لکه مرسیالو د ریډیو د مشر د پیخور د ریډیو د غاړې نو د بی بی سی د خوانه زومه او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و اوس د خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی. د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه، هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل، هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چې لولي او هغه موږ ته ستونزه وه. نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغی او بیا زموږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله. نو دا په دې ډول باندې وشول.
بله، تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي، که د خپل نورو آثارو په اړه ووایاست، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه.
و عمران دی زما لومړنی شیری ټولګه وه، چې هغه وخت کې چې په بی بی سی کې ما عمران دی چې دا چاپ شوله، او رفیع صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، خدای لوی او روح دی خدای لوی، هغوی د هغې کمپوز و کما ورته د دې نه ټول شیان ور ولیږل، او د دې زیاته برخه هماغه شیری ټولګه وه. که څه هم زما دوه شیری ټولګې په کابل کې پاتې شولې، ورسره مې د پلار یو ناول و، د هغه ډرامې وې، د هغه شیری ټولګې وې، هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې. کله چې موږ بیرته راتللو پېښور ته مهاجر کېدلو، او هغه ورکې شولې، زما هغه دوه شیری ټولګې مې ورکې شولې. د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو، دا هغه شیری ټول دی ورکه شولې. خو دا څه چې ما سره پاتې و دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکه، چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اغستې شوی دی، او په غالبا په لاهور کې په هغه وخت کې که په پېښور کې دا کتاب چاپ شو. او دې کتاب کې زما د ولوکوالي خو نه، خو زما د الکوالي شعرونه هم وو، او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغللو په افغانستان کې. د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روان و، په یو حساب باندې جنگ روان و، د ایدیالوژي په منځ کې، نو هغه هم اغیز کړی دی زما په کتاب باندې. او بیا په هغه وخت کې ما سیپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې. زما کتاب باندې د مراندې باندې غالبا انزور صاحب پې ډېر ګلالي څه ولیکل. په سیپۍ باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده، د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي. خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه، هغه ما ورپکې څه کړې ده، منعکس شوې ده، ریفلیکس شوې ده ورپکې. نو دا دوه کتابه زما هغه و. بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي، چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري، دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو، د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو، هغې په پوښتۍ باندې هغه موږ ورکړو. نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شیری ټولګه وه، چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی، هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې. د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو. اوس یوه ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده، چې امازون کې خرڅېږي هم، د اتلی هیلې په نوم باندې، چې اتل زما کشری زوی دی او هیله زما لور ده. د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویله شعر دا نوم ورله ورکړه. بیا پکې زما زوی مشری زوی چې دی محمد، چې زه ورته محمد ویم، انګلستان ورته سلیم وایي، زه ورته محمد ویم، ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه یې لیدلی. نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو. اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم، او د شعرونو تقریبا یو چا خبره بل کتاب څلورمه برخه بل تر اوسه پوری لیکل شوی وي. ورسره زه خپل د ورځې چې کوم لیکنې کومه لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې یا کومې ریډیو نه واوري یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم. خو د دین اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوم او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساینسی هم کافی لیکنې کړې دي او په پښتو کې مې کړې دي ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي. ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسګونو لیکلې دي.
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوخت یاست یعنی رسمي دنده مو همدا ده، نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري او که د تفنن لمخې کوي؟ خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکئ، له دې معلومیږي چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري لا هم؟
و خبره چې دا غره ده سروان صاحب چې تاسو ته ښه معلومه ده، دا په دې لیونتوب یو ځل سړی اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصېږي. د دې ټولو خبرو سره که ته په هغه بیړۍ کې ناستې او که ته د ډاکټرۍ په بیړۍ کې ناستې او که ته د بی بی سي سره د کار په بیړۍ کې او د جرنالیزم په بیړۍ کې ناستې، خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی، شاعري یو لیونتوب دی، او د دې لیونتوب نه بیا سړی په ګرانه خلاصېږي.
دا تاسو چې ساينسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه؟
نه نه مې دي ژباړلې، په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم او په تیره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زمونږ زړونه ډېر کارونه غواړي. وای چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنځیرونه ته پراته دي، او روح ته وختل د شنه اسمان تر ستورو لیونی له خلونو ته پراته دي، او زمونږ زړونه ستا غمونو ته پراته دي، پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، مونږ دي غرونو ته پراته دي کنه، مونږ خپل غمونو ته دي خپل غرونو ته پښتانه یو، مونږ پراته یو ته هر ورځ یو څه کیږي. زیات شان مونږ امپلسیو کوو، زیات شان مونږ داسې کوو چې یو شی مونږ وهڅي یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې مونږ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا. یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی، که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی، مونږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې فلی وبخشي هغه ګرامې لغلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې مونږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تیره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم، نه او په طب کې ځینې کتابونه لکه د ALS کتاب په پښتو باندې زه راوش باړم. ALS چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته مونږ ویو، چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره د هغه لاس او ګریوان وي، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي؟ زه په دې ورځو کې په عاجل سرویس کې هم، که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زه زیات د عیني سره پاتې شوم. یا تقریبا په 2014 کال نه په دې غړ زه د عیني سره پاتې شوم. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی. نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم د ډاکټر په توګه باندې، او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې راه کاش ته بی بی سی ورځې دومره کوم نه ستړی کیدل. نو تاریخ ستړیا سره دومره وکړي لیکنه کو شعر نه ځان نشم خلاصولای، ځکه چې کزما زلغواړي کنه غواړي چې شعر ماته زما زلغواړي چې شعر ولیکم زه به شعر لیکم، لاندې لیکنه کزما زلغواړي کنه غواړي زه به هغه کومه، خو د لویو اوږدو لیکنو ته نه یم جوړ شوی لا تر اوسه پورې. اوس مې ورته زړه دی ژوند پرېښودلو او روغتیا پرېښودلو او پېښو لاله مهلت راکړه نو کېدای شي چې
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0020 21 0021.